بیت سلمان صاحب.
مننه، سلامت اوسئ نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر غني په کندهار کې له سیلزپلیو سره د مرستو اعلان کړی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې په میدان وردګ کې د ملکي تلفاتو د راپورونو له خپرېدو وروسته د دغه ولایت والي وایي چې په کار ده چې عملیات د ولایتي ادارې په همغږي وشي. د دې ترڅنګ ونیس پروګرامونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د کندهار له سیلزپلیو سره مالی مرستې اعلان کړې. پاکستان ژمنه کړې چې خپل هوایي حریم به پرانیسي. د ایران ولسمشر له پاکستان غوښتي چې د هغې بلوچ ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د ایران په وروستۍ حمله کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې له سیلاب ځپلیو کورنیو سره 70 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه کندهار ته لاړ. د په کندهار کې د وینا په مهال وویل،
هر شهید کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر کورنۍ ته چې کورې چپسوه 50 زره افغانۍ، او هر کورنۍ کور ته چې پسرۍ لیدلې 1 نیم زره افغانۍ په عاجله توګه ورکړي، تر 70 میلیونه کېږي، 70 میلیونه به تاسو ته انتقال.
د کندهار والی حیات الله حیات ویلي چې په دې ولایت کې د سیلونو له امله 26 تنه مړه شوي او 3 اویا نور ژوبل دي. د کندهار والی وایي چې سیل 2000 څاروي وړي او 3000 کورنیو ته مالی تاوانونه اړولي دي. ټاکل شوی ده چې سبا دوشنبه د پاکستان د هوایي حریم له لارې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د الوتکو تګ راتګ بیا پیل شي. د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکي ادارې د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی دی. د فبروري په 14مه د هند په پلواما سیمه کې له انتحاري حملې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کبله پاکستان خپل هوایي قلمرو د الوتنو پر مخ بند کړ. په افغانستان کې سوداګر وایي چې زیات مالي تاوان ورسېدلی دی. د راپورونو پر اساس د کابل او نوي ډيلي ترمنځ د الوتکو ټکټونه 1-2 لوړ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د آیرلند کرکټ له لوبډلې سره د 50 اوورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د رواني لړۍ څلورمه لوبه د افغانستان د کرکټ لوبډلې په لوی توپیر ګټلې وه. د افغانستان او آیرلند لوبډلې د مارچ میاشتې له 15مې تر 19مې یوه ټیسټ میچ مسابقه هم لري. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پرون شنبه د فلسطین له لوبډلې په 3 ګولونو ماته وخوړه. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره د سیالۍ په تایلند کې روانې دي. افغانستان او فلسطین په A ګروپ کې لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې د دې لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان لوبډله به د ګروپي مسابقو په وروستۍ پړاو کې د دوشنبه په ورځ د تایلند په وړاندې میدان ته ووځي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسطوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحدي انتحاري حمله کړې وه. رویټرز خبري اژانس د ایران د دولتي خبري اژانس ارنال له مخې په راپور کې لیکلي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به له ګواښ سره مخامخ شي. د ایرنا د راپور پر اساس عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ایران ته زیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد وبشت غړي پکې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د جیش العدل په نوم سنی ډلې واخیست. رویټرز خبري اژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوچانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون شنبه د دغه هیواد د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد د مظاهرو څوارلسمه ورځ وه. زرګونه کسان د بلګراد لارو کوڅو ته راوتلي وو او د ویچیچ پر ضد شعارونه ورکول. دا مظاهره د مارچ په اتمه پیل شوې وه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ویچیچ دې پر رسنیو کنټرول بند کړي او منصفانه انتخاباتو د دې لار هواره کړي. مظاهره چانو بیا هم د سربیا د دولتي راډیو او تلویزیون ودانۍ ته تللې لارې بندې کړې وې. په سربیا کې د بدلون لپاره ائتلاف په نوم مخالفه ډله چې تقریبا شل سیاسي ګوندونه یې غړیتوب لري د دې مظاهرو تر شا ولاړه ده. خو د مظاهرو تنظیمونکو ویلي چې د هېڅ سیاسي لوري پلوي نه کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیو جرسی ایالت کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړه شوه. په الوتکه کې نه اتیا تنو سفر کاوه. د راپورونو له مخې د الوتکې د کارګو یا بار په ځای کې اور لګېدلی و. خو چارواکو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. ویل کېږي چې د الوتکې ټول مسافر امن ځایونو ته لېږدول شوي او دوه تنه چې سرسري ژوبل و روغتون ته بیول شوي دي. بوینګ 1 الوتکه د کاناډا له مونتریال شاره د امریکا فلوریدا ایالت ته روانه وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر غنی د کندهار له سیل زپلیو سره د مرستو د اعلانولو تر څنګ وویل
د لوی احمدشاه بابا د کور په فارساسي توګه آبادیږي او تر احمدشاه بابا کور به د افغانستان د ملي کارپو میفایز منظر کیږي.
د میدان وردګ په سید آباد کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته والی له ولایتي ادارې سره د عملیاتو د همغږه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومت دې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی ژر تر ژره وټاکي.
حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې د خلک زر در زر تر زره مرسي کړي چې ولاج مخامخ طالبانو سره سولې پاکله خبرې وکړي.
د پاکستان هوایي حریم لا هم د افغانستان او هند ترمنځ پر الوتنو بند دی.
نورمال شتل باندې زموږ پرواز دی او سات په موده کې ډیلی ته رسیدو او اوس 15 شپږ ساعته نیسي. ټیکټ $200 $200 ته هم رسیدلې ده.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د دغه ولایت له سیل زپلیو سره د 70 میلیون افغانۍ مرستې اعلان وکړ. ولسمشر غنی تر دې مخکې پرون په فراه ولایت کې هم له سیل زپلیو سره د نورو مرستو د اعلانولو ترڅنګ د کور د نمرو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی په کندهار کې په یو غونډه کې وویل چې له سیل زپلیو سره به مرستې وشي. له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ماښام د کندهار په 215 ماتل کلی اردو کې د دغه ولایت د وروستیو سیلاب زپلو کورنوی سره په لیدنه کې وویل چې په کندهار ښار ولسوالیو کې د تیرونی د رامنځته شوي خسارې لپاره د 100 میلیون افغانیو او د زرټن غنمو بیلنی مرستې شمنه کوي. ښاغلی غنی وویل چې له دې مرستې څخه 100 میلیون افغانۍ د سیلابونو د قربانیانو او ویجاړو سو کورونو لپاره ځانګړې سوي او 10 میلیون افغانۍ د کرنې د رغونې او د زیانمنو کوچانو لپاره ځانګړې سوي.
هر شی کورنۍ ته 50,000 افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ، هر کورنۍ ته چې کورې چپسول، هر کورنۍ ته 15,000 افغانۍ او هر کورنۍ کورته چې په سړی لیدلې 1,500 افغانۍ پاجله توګه ورکړي تر 100 میلیونه کېږي او 100 میلیونه به تاسو ته انتقالوي. همدارنګه زر تنه اوړه به د کرنې وزارت زر تر زره در انتقال کړي او 10 میلیونه افغانۍ به پاجله توګه د کرنې د بیا رغونې لپاره احتیاطي ورکړي.
ولسمشر د کندهار له شمیر چارواکو او سوداګرو هم مننه وکړه چې د سیلاب ځپلو کورنوی سره د لومړنیو مرستو پر سوالو کې همکاري کړي. د کندهار د تیریونی د شنبې ورځې په سیلابونو کې 25 کسان ووژل شو او بیا نور ټپیان شول. د غراش شاو خوش پر زر کورنوی جارسبي او په زرګونه جریبم ځکه دراغلو سیلابونو لامل زیانمن شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه راز د خپل خبرو په بل برخه کې د لوی احمد شاه بابا د کارنامو ستاینه وکړه. ولسمشر وویل چې د احمد شاه بابا کور به په اساسي توګه ورغوي او د ملي ټاټوبي په توګه به یې ولمانځي.
د لوی احمد شاه بابا عزت په هر افغان باندې واجب ده. ما یې ځکه د ده کور پس له ډېرو کلونه د افغانستان ولس دپاره واخېسته او د ده کور به په اساسي توګه آبادېږي او لکه چې نورې ماڼۍ چې پس ته وترلزم انشاءالله ورته به تکمیلېږي. د ستر احمد شاه بابا کور به د افغانستان د ملي ټاټوبي په حیث
ولسمشر دغه راز وویل چې د عبدالله خان اڅکزي، وزیر محمد اکبر خان، سردار محمد ایوب خان او ملالۍ میوندۍ قبرونه په خپل شخصي لګر سره جوړوي. ولسمشر د شنبې په ورځ له فرات څخه وروسته د کندهار د سیلاب ځپلو کورنیو سره د خواخوږۍ په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردګ ولایت والی مظفر الدین یمین وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې وروستي هوایی عملیات له دوی سره له همغږۍ پرته شوي دي. یمین پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د جرمني خبري آژانس د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ د ویاند حکمت دورانی په قول ویلی چې د شنبه په شپه په سید آباد ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلازی وړاندې کوي.
د میدان وردګ والی مظفر الدین یمین وویل په داسې عملیاتو کې د دقت لپاره ضروری ده چې له ولایتي چارواکو سره خبرې وشي او داسې عملیات باید د هماهنګۍ پر اساس وي.
ما همیشه با مقامات ز صلاح برشان پیشنهاد کردیم که بهتر است عملیات
د وای مشتل چارواکو ته وړاندیز کړی چې عملیات له موږ سره د همغږۍ پر اساس وسی. دا به دقت زیات کړي او ملکی وګړو ته د تاوان رسیدو مخنیوی به وکړي. د همدې کورنۍ سړی چې په عملیاتو کې یو ښځه او یو ماشوم وژل سوي په خاله ما سره په وجه پاکې او یو ځای کار کاوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي نفیسه عظیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پیښې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او د حکومت پر ضد تمامېږي.
په خاطر از یک مابطانه باورمندی را به وجود بیاوریم.
دا باور پیدا کولو او د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره باید دقیق برنامه ولرو. د عملیاتو په اړه باید اطمینان موجود وي او د داسې حملو مخنیوی باید وشي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په 2013 میلادي کال کې په بې ساري ډول لوړ شوی وو. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د افغانستان د حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو د 40% مسؤل دي. د رپورټ پر اساس د ملکي تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 4 د افغانستان امنیتي ځواکونو او په سلو کې 6 نړیوالو قواو ته راوړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې 3% ملکي تلفات د حکومت د مخالفو وسلوالو په حملو کې پیښ شوي دي. د دې ادارې رپورټ وایي د ملکي تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 10 طالبانو، په سلو کې 6 د داعش د خراسان ډلې او په سلو کې 6 نورو غیر مسؤلو وسلوالو ډلو ته راوړي. تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په دغه ځانګړي بحث کې به په افغانستان کې پر جګړه او د جګړې پر ملکی قربانیانو هم خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د خبرو د پایل پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه ویلي یوازې د افغانانو ترمنځ خبرې کولای شي چې تلپاتې سولې ته لار خلاصه کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه مطالب لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مخاله کې لیکلي د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمنځ په قطر کې 5 پړاو خبرې 14 ورځې ته وخصیدې. په سر مخاله کې راغلي مذاکرات لا هم د تړلو دروازو تر شا دي او د څرنګوالي په اړه یې څه نشته. ورسپانه دي کې دغه مذاکراتو پټو تر سره کېدلو اندېښنې پیدا کړي، ځکه خلک نه پوهیږي چې امریکا به طالبانو سره پر کومو مسایلو هوکړه کوي. د سرمقاله لیکونکي باور د افغانستان خلک حق لري چې اندېښمن وي، ځکه په خبره یې دوی د طالبانو د ډلې او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره یې له تړاو خبر دي. په سرمقاله کې راغلي لکه څنګه چې امریکا له ترهګرو په ویره کې ده او په طالبانو په اسانۍ سره اعتماد نه کوي، دغه شان د افغانستان خلک هم له طالبانو په ویره کې دي. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ خبرې باید علني وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. ویسا لیک کې د سولې خبرې باید په نیک شګون ونیسو، البته څارلې، ملاتړې او په دې بهیر کې ورشریکېدل اړین دي، ځکه افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ډېرو ښو شعارونو تر پردې لاندې په مصیبتونو اوښتي دي. په سرمقاله کې راغلي زموږ په ولس یرغلونه هم د مرستې او ملاتړ په نامه شوي دي او لوټ شوي هم د خواخوږۍ تر شعارونو لاندې دي. د سرمقاله لیکوال لیکي د سولې بهیر ته به په نیک نظر ګورو، ملاتړ به کوو، خو ولس به مو پکې شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې ورځې څرګندونې راخیستي. هیواد دی کې د افغان حکومت اجرایه رئیس له ټولو افغان سیاستوالو وغوښتل چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې د ملي وحدت حکومت لپاره عادلانه سوله لومړیتوب لري او ټول سیاسي مشران باید د سولې د لارې د خلاصون لپاره متحدانه کار وکړي.
د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکي اداره وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د پاکستان له فضايي حریم څخه د کابل او ډیلی ترمنځ پروازونه بیا پیل شي. دا خبره د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وکړه. د پاکستان له فضا څخه له کابل تر ډیلی او له ډیلی تر کابل پورې په الوتنو هغه مهال بندیز ولګېد چې شاوخوا دوی اونۍ پخوا د کشمیر په سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ نښته وشوه. د دې موضوع په اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د پاکستان د هوایي چلند مسؤلینو ورته ژمنه ورکړې چې دوه ورځې وروسته به د مارچ په 11مه د پاکستان فضايي حریم له کابل نه تر ډیلی او له ډیلی نه تر کابل پورې د پروازونو پر مخ خلاص شي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان لوري له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې هڅې پیل کړې چې د افغان سوداګرو، ناروغانو، محصلانو او دولتي کارکونکو د ستونزو د هوارولو په هدف پر پاکستانی چارواکو ومني چې خپل فضايي حریم د کابل او ډیلی ترمنځ د پروازونو پر مخ خلاص کړي.
معلومات تازه
معلومات مو دادی چې پاکستانی دوستانو وعده کړی چې تر دو ورځو یعنی د مارچ تر 11مې پورې به د هغوی فضا د پروازونو پر مخ خلاص شي. د پاکستان له فضا نه له کابل تر ډهلی او له ډهلی نه تر کابل پورې پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګید چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د هند لخوا د کشمیر په ځینو سرحدي سیمو بمباري وشو او پاکستان هم پر وړاندې ورته عمل وکړ. دغه نښتو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکیچ رامنځته او پاکستان د کابل او ډهلی ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاوه. سره له دې چې د افغان هوایي چلن اداره وتوانېده چې د ایران او عمان د اوبو پر فضا هند ته پروازونه وکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او ډیلی ترمنځ نوی دهلیز د مالونو او سپرلیو پر کرایو منفي اثر کړی او وخت هم ډیر نیسي. د دغې خونې مرستیال خانجان لوکوزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مشکل جوړ کړی دی. نورمال شکل باندې به زمونږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسېدو او اوس 15 ساعت شپږ ساعته نیسي. پخوا به $200 باندې ټکټ واخیستل شي، دا $200 اوس $100 ته هم رسېدلی دی. دا قیمتي پکې راغلی دی.
د اریانا هوایي شرکت رئیس نادر عمر لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان درې ځله د کابل او هند ترمنځ د پروازونو د خلاصېدو ویلي، خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي.
په هر وخت کې یې موعدش پوره میشه با باز میگن که برای یک روز
د وویل هر کله چې دوی د ژوند وخت پوره کیږي بیا بل ورځ د مارچ له نهمه هم دوه ځله ژوند کړي او نن چې د مارچ نهمه ده وای دوه ورځې وروسته به خلاص شي.
تاریخ 11 مارچ فضا بسته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ پاکستان ته دننه د افغان سوداګرو په ځمکنۍ راشه درشه اغیز نه دی کړی، خو د ځمکې له لارې د واګې بندر هم د هند او افغانستان د مالونو پر مخ تړلی دی. هسه مو کړ په دی اړه چې د پاکستانی چارواکو ورستۍ ژمنه څومره باوري ده. په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نشو. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د هیل امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د احتمال په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي راپورونه ښیي چې امریکا له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمولو سلا مشورې کوي او که دا مسئله عملي شي نو نیمایي امریکایي پوځیان به په درو کلونو کې له افغانستانه ووزي. امریکا حاضر دمه په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري او د راپورونو له مخې د 2,000 پوځیانو پر ایستلو غور کوي. د هیل ورځپاڼه زیاتوي دا هغه پلان ته ورته دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما 15 کاله پخوا اعلان کړی و. اوباما د 2014 په می میاشت کې پریکړه وکړه چې له افغانستان څخه په 70 امریکایي پوځیان باسي او یوازې 10,000 پریشتي او هغه په تدریج وروسته باسي. خو د باراک اوباما له دې اعلانه یوه اونۍ وروسته داعش د امریکا له لوري روزل شویو عراقي ځواکونو ته ماتې ورکړه او امریکا مجبوره شوه چې بغداد ته د داعش د ننوتو لپاره له عراقي ځواکونو سره په ګډه اقدام وکړي. په دې ډول له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان له سخت انتقاد سره مخامخ شو او دا مسئله سبب شو چې اوباما د عراق په شان خطر په افغانستان کې ونه مني. د هیل ورځپاڼه همداراز لیکي سره له دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له واکته رسېدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر یو څه زیات کړ او 14,000 ته یې ورساوه، خو اوس د دغو ځواکونو د شمیر پر کمولو او په نهایت کې په 2022 کې د ټولو ځواکونو پر ایستلو غور کوي. د ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په څو پړاو خبرو کې یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو ټینګار کړی، نه د افغانستان له حکومت سره پر سولې. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښودلې چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه د کابل پر سیند شاتوت بند جوړیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نشیه وایي که دا بند جوړ شو د کابل 2 میلیونه اوسیدونکي به د څښاک پاکې اوبه عمومي او 4,000 هکتار ځمکه به خړوب شي. ایرو ایژیا ریویو په عین حال کې لیکي پاکستان د شاتوت بند له جوړیدو سره سخت مخالف دی او حتی پاکستانی رسنیو ویلي چې که دا بند جوړ شي پاکستان ته د کابل سیند بهیدونکي اوبه به شپارستر ولسلنی پوری کمیشی. د دې لپاره چې هند غواړي چې د شاتوت بند په جوړولو کې مرسته وکړي، پاکستانی رسنۍ د دغه بند جوړولو ته د پاکستان خلاف یو ستراتیژیک جنگ وایي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش پر سر تر اوسه هیڅ راز موافقه نه ده شوې او د افغانستان اوبه پاکستان ته بهیشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحدي انتحاري حمله کړې ده. روټرز خبري آژانس د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا په قول لیکلي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو روابط به له ګواښ سره مخامخ شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارناب حواله عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ایران ته شزیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولیس په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وسو چې د ایران د انقلابي ګارد وویشت غړي پکې ووژل شو. د حملې مسؤلیت د جیش العدل په نوم سنی ډلې واخیست. د رویټرز خبري آژانس په حواله جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوچانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د ایران په سرحدي سیمو کې د اقلیت سنیانو ملیشه ډلو د ایران پر امنیتي ځواکونو په وروستیو کې حملې زیاتې کړې دي. د ایرنا په حواله حسن روحانی په پرونی ټلیفوني مکالمه کې عمران خان ته ویلي موږ تروریستانو پر ضد ستاسو د جدي عملیاتو په تمه یو. حسن روحانی ویلي موږ باید هغو کوچنیو تروریستي ډلو ته چې د وسلو او پیسو د تمویل ځایونه ټولو ته معلوم دی اجازه ورنکړو چې موږ د هیوادونو دوستانه روابط خراب کړي. په مقابل کې د ایران خبری اژانس ایرنا د عمران خان په حواله لیکلي چې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه په اصل کې پاکستان د ځان په ګټه بولي. عمران خان حسن روحانی ته ویلي چې د ایران له لوري د ورسېدلو معلوماتو له مخې به د پاکستان پوځ قاطع عمل وکړي. د پاکستان صدر اعظم ایران ته ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه یې د تروریستانو پټو ځایونو او زیرمتونونو ته نږدې سوي او ډېر ژر به تهران ته زیری ورکړي. ایران تر دې وړاندې هم د پاکستان له خاورې پر خپلو سرحدي سیمو د حملو له امله شکایت کړی دی، خو پاکستان ادعا کوي چې د تروریزم ضد مبارزه کوي او د تروریزم قربانی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او نوې راپور ښیي چې د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې افغانستان توانېدلې دی چې د ایچ آی وی یا د ایډز ویروس کنټرول کړي. د دې سازمان حوزوي مشري ډاکټرې ماریا النا چې ویلي دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا هڅې د ستاینې وړ دي. د دې موضوع نور جزئیات د ناجی صاحبۍ په راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشري ډاکټر ماریا النا د شنبه په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخېدو یې مخنیوی وکړي. میرمن النا وویل افغانستان به د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د نویو پیښو د لمنځه وړلو هدف ته ورسیږي.
اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د ایچ آی وی ایډز لپاره په پام کې نیولې، موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډېره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي ده او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوي دي. دغه سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته یو ستاینلیک هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. ایچ آی وی ایډز ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې دي. ایډز یو ویروسي ناروغي ده چې علاج یې نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پشکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ناسته کې د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور وویل چې د ایچ آی وی ایډز ویروس د لمنځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی. میرمن زیور وویل په دغه هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو وروستی اټکل ښیي چې اوس په دغه ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې کموالی راغلی.
ځکه نورو ممالکو کې دا زیات شوي دي په دا لسو کالو کې، او په یو کال کې 23 کسان پروس کال وفات شوي دي چې دا یو ډېر کم امار دي، یعنی یو زیات مونږ امار نه لرو.
میرمن زیور وویل په پام کې ده چې د ایچ آی وی ویروس د خطرونو د مخنیوي په خاطر په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2013 کال کې نړۍ له ایډز پاک اعلان کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په افغانستان کې چې کوم وسلوال بریدونه کیږي دا ټول بریدونه د داعش لخوا نه کیږي، بلکې د پاکستان په امر نوري تروریستي ډلې کوي. له د پکتیا له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش کړي ان شاء الله په قطر کې رواني خبرې مثبت معلومیږي، خدای دې کامیابی کړي. عبدالحلیم د کندهار له میوند لیکي کچېری بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي، اړتیا ده چې طالبان د افغانستان له حکومت سره یو ځای شي. حمید الله حمیدی ازری ولسوالی چې د لوګر ولایت ته د لیکي وای خدای دې وکړي چې دا ځل خبري کامیاب شي، سوله راشي او جنگ ختم شي. عبدالرضا کامران لفرا ولایت لیکي وای د سیل او بو او بارانونو مش خراب کړو خو فایده ایرانیان خوري. وید خان سمدی لزابل لیکي وای دلته په زابل کې نرم باران وریشي او د سخت ورشت هوا ده. شاکر د لوګر ولایت له محمد اغي ولسوالۍ لیکي وای د محمد اغي ولسوالۍ د معلمینو معاشونه د دې ولایت د معارف د ریاست د بیکفایتۍ له کبله نه دي رسیدلي، نه دي حواله شوي. بل اوریدونکی زموش غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې هیله ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروستۍ لوبه هم وګټي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي او دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې له سیلاب ځپلیو کورنیو سره 70 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه کندهار ته لاړ. د تر کندهار مخکې په فراه ولایت کې هم له سیل ځپلیو سره مرسته اعلان کړې. تاکل شوی ده چې سبا دوشنبه د پاکستان د هوایی حریم له لارې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو تګ راتګ بیا پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره د 50 اوورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پرون شنبه د فلسطین له لوبډلې په 3 ګولونو ماتې وخوړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان غږ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې انتحاري حمله کړې وه. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون شنبه د دغه هیواد د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد د مظاهرو 14مه ورځ وه. زرګونه کسان د بلګراد لارو کوڅو ته راوتلي او د ویچیچ پر ضد یې شعارونه ورکول. او د امریکا د متحدو ایالاتو په نیوجرسي ایالت کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړه شوه. د روانې خپرونې پاتې وخت مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی دی. د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او ورپسې هم حقیقت څه دی اوري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ 12 افغان ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وستایل. په دې خبرونه کې به واوري چې د ځوانانو څه کړي وو چې د کال غوره ځوانان وبلل شول.
یو شبکه مپ ننګرهار ولایت کې ایجاد کړه چې د هغې د چتر لاندې ما ډیر فعالیتونه د خویندو د خوندیتوب او مشارکت په برخه کې کړي.
د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو لپاره د فیفا معیارونه څه وو؟
معیار سن و سال بود، تجربه بود، درجه تحصیل بود.
او د ځوانانو سټایل د هغوی په کار او ژوند څه اغیز لري؟
د ځوانانو پر روحیات او د ورتیاو د ځواکمنیدو لامل کیږي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ 12 افغان ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وستایل. په دې 12 ځوانانو کې احمد هیواد، رحیا، باختر احسان، بسم الله پښتونمل، حوریه سردارزاده، زیرک فهیم، شبو اخونزاده، صبغت الله حافظ، طیب همدرد، واصل وصال، علی احمد ستاری، عاطفه طیب او مریم رایدو. د فیفا مشر یوسف رشید وایي له 4 کلونو راهیسې دغه پروسه پیل کړې ده او هر کال په دې خاطر د کال غوره ځوانان ستایي چې دوی له نورو ښو کړنو ته وهڅوي.
موږ په ټوله کې دا هدف لرو چې زموږ ځوانان باید له هېواده ونه تښتي، مایوسه نه سي. ځوانانو ته باید دا باور ورکړل سي چې دوی د قوت، مبارزې او بیا رغونې نسل دی. دوی باید یوازې قرباني نه وي، بلکې مبتکر هم وي. موږ هڅه کوو چې د افغان ځوانانو مثبتې هڅې وارزوو، یاد یې کړو، او د دې لپاره چې موډلونه یې د راتلونکي نسل لپاره تمرین سي حساب پرې وکړو.
د نوې ادارې اجرایوي مشر او د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو پروسې یو داور مجیب خلوتګر وایي، سږ کال 300 ځوانانو دې پروسې ته نوملیکنه کړې وه چې له ډلې یې 6 ځوانان شارټ لیسټ او په پای کې یې 12 ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل. دا چې د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو معیارونه څه وو، ښاغلی خلوتګر وایي،
معیار سن و سال بود، تجربه بود.
معیار سن، تجربه، زده کړې، د راتلونکو 5 کلونو لپاره د یو مشخص پروګرام درلودل او رضاکاري وه. ورسره د دوی صداقت او د پروګرامونو د وړاندې کولو د ارایې ډول هم مهم و. دا مو هم وکتل چې دوی کوم پروګرامونه لري، آیا عملي کولی سي کنه. دا هغه عمومي معیارونه وو چې په نظر کې نیول سوي وو. په لومړي سر کې مو دا ځوانان شارټ لیست کړل، ورپسې مرکې وسوې چې آیا هغه څه چې د دوی لخوا ویل کېږي رښتیا دي کنه. په پایله کې هغو ځوانانو چې له اوله تر 12 نمرې اخیستې وې، 12 غوره ځوانان انتخاب سول.
لیکوال او خبریال بسم الله پښتونمل چې د کال د غوره ځوان په توګه ستایل شوی وایي، د ټولنیزو شبکو له لارې له دې سیالۍ خبر شو او نوملیکنه یې ورته وکړه.
د فیسبوک له لارې ورڅخه خبر شوم، تقریبا 6 میاشتې مخکې مې هغه پورمې ورته ډاکې کړلې، خپل هغه غوښتل اسناد سي ول، هغه مې ورته جمع کړل. بیا را تقریبا یوه میاشت مخکې چا زنګ وهل چې زموږ په شارټ لیست کې راغلی، نو د هغه شارټ لیست مو لاره پیدا کړې. بیا ورسره دوی انټرویو ګانې وسولې په دوو مرحلو کې، یعنی د څلورو پړاوونو نه را تیر شوي چې بالاخره دې مرحلې ته را ورسېدو. نن مو دغه مراسم او راته یې د کال د غوره ځوان مډال راکړ.
کله چې د 300 ځوانانو له ډلې 6 ځوانان شارټ لیست شول، د فیفا ادارې له دوی سره انټرویو یا مرکې هم وکړې. دا چې له دوی څخه په دې مرکو کې څه پوښتل شوي، ښاغلی پښتونمل وایي،
انټرویو ګانو کې عموما فوکس پر دې باندې و چې زموږ لاسته راوړنې څه دي، آینده پلانونه مو څه دي. ډېرې تخنیکي پوښتنې به وې، ځینې به ډېر ژور ولاړل پوښتنه کې، ځینې وخت به هغه زموږ د کارونو پوښتنې کولې چې چا سره مو کار کړی، په کوم وخت کې مو کړی، د ثبوتونو پوښتنې کولې د کارونو. خو د دوی ډېر تمرکز په دې باندې و چې راتلونکي تاسو څه پلانونه لرئ، او هغوی هغه زموږ پلانونه څونه د عملي کېدو وړ دي او څومره یې د بریا چانس ته. نو دغه دوه انټرویو ګانو کې راسره داسې پوښتنې وسوې چې آینده پلان لري او دغه پلانونه د کومې لارې څخه تطبیق کولای شي.
په ننګرهار کې مېشته مدني فعال شبو اخونزاده چې د کال په 12 غوره ځوانانو کې راغلی وایي، د تا د مدني فعالیتونو په خاطر د کال د غوره ځوان لقب ورکړل شوی.
زه چې دغه برنامه کې انتخاب شوم د مدني فعالیتونو لپاره انتخاب شوم، ځکه چې ما د نورو فعالیتونو چې په رسمي اداراتو کې کار کړی و تر څنګ مې مدني فعالیتونه کړي و. او په زمین کې د ښځو لپاره د یو شبکه ما په ننګرهار ولایت کې ایجاد کړ، چې د هغې د چتر لاندې ما ډېر فعالیتونه د خویندو د خوندیتوب او مشارکت په برخه کې کړي. نو فکر کوم دغه برنامه کې ډېره ترجیح هغې فعالیتونو ته زما ورکړل شوې وه، ځکه چې ما مدني فعالیتونه دغه فعالیتونه چې ما د رسمي اداراتو سره کړی دي ډیر کړیو.
شبو اخونزاده وایي، دا چې ستایل شوی د دې طبقاتو سره به نور ځوانان هم هڅېږي چې کار وکړي او سبا دوی هم د کال غوره ځوانان شي.
ډېره زیاته خوشحاله یم. زما هدف همدا و چې که چېرې زه دغه برنامه کې انتخاب شم، یو خدای چې دا یو مسؤلیت غوندې زما شو چې یو مخکښ ځوان باید په کور کې نه نیتابه، چې باید په ټولنه کې د نورو د مشارکت لپاره ډېر فعالیت وکړي، د دې لپاره چې هیواد یې د مخکښ هیوادونو کې راشي. نو همدغه ځوانان دي چې هیوادونه جوړوي. په زمین کې دغه کېدلی شي زما تشویق په ټولنه کې د نورو خویندو لپاره د دې سبب شي چې بالاخره هغوی دغه لړۍ ته ادامه ورکړي، په ټولنه کې کار وکړي او په کور کې نه ني.
زیرک فهیم بل هغه ځوان دی چې د کال په 12 غوره ځوانانو کې راغلی. دای وای خپل هم کار کوي او هم نورو ته د کار زمينه برابره کړي. ورسره ځینې خیریه فعالیتونه هم کوي چې په دې خاطر د فیفا لخوا د کال په 12 غوره ځوانانو کې حساب شوی.
زه پرته د دینه چې د خبريالۍ په برخه کې د یو فریلانس خبريال په توګه باندې کار کوم، دا غي سره جوخت ما خپل پنګونه کړي ده. او د دې پنګونې د لارې نه نیواز ده چې زه هغه زما ساړتیا وی دي یا روزي روټي چې ورته وي هغه تر لاسه کوم، بلکې یو څو نفر نور ته تر لاسه پوره هغوی ته کاري زمینه برابره شوې. د دې تر څنګ موږ په ټولنیزه برخه کې له ډېر وخت راهیسې کار کوو. موږ په مشرقي کې او ځینو ولایتونو نورو کې د ژوند خیریه بنسټ په نامه باندې یو بنسټ لرو، یو خیریه ټولنه لرو چې موږ د تلسیمیا ناروغانو دپاره د وینې زمینه برابرو. هغه کسان چې تلسیمیا ناروغي ولري نو دغه مختلف برخو کې موږ کار کوو، ممکن دغه مسایل دوی په نظر کې نیولي او دغه جایزه ماته راکړي.
ښاغلی فهیم زیاتوي د ځوانانو ستایل هغوی لا نورو ښو کړنو ته هڅوي او د ټولنې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته یې متوجه کوي.
ډېر زیات ګټور دی. مثلا ما جایزه واغستله نو زه باید په دې باندې اوس پوه شولم چې یعنی د څو خلکو سترګې ما ته راواخلې. هغه کار چې زه کوم هغه باید د دې نه وروسته نور هم باید ډېر قوي کړم. خوشبختانه باید ووایم زه چې 2013 نه هر کال کې یو ښه جایزه اخلم. نو هر کال چې ما جایزه اخیستې ده د همغې په وجه باندې زه راتلونکی کال چې دی یا د هغې جایزې نه وروسته نور هم متوجه شوم چې باید زه خپل کار په ښه سلیقه او په ښه طریقه سره وکړم. که زه په دولت کې کار کوم یا زه په خبریالۍ کې په رسنیو کې کار کوم یا په بل فیلډ کې کار کوم، د دې تر څنګ ماته یو بل څه هم زما په وجود کې شته چې هغه انسانیت دی او زه د یو انسان په توګه باید په ټولنیزه جغرافیه کې د بل انسان په درد خوړل شم.
لیکوال او ژباړن رحمه الله ظهیر وایي د کال د غوره ځوان لقب ستر نوم دی او باید دې پروسې ته د ځوانانو په انتخاب کې خورا دقت وشي او هغه ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل شي چې رښتیا یې هم وړتیا لري.
دا یو غټ لقب دی. داسې یو ځوان باید د دې ډلې نه پورته شي چې هغه نوښت یو بدلون په ټولنه کې رامنځته کړی وي. مثلا تکلیفونه ټول کاش کړي دي. هر یو ځوان د خپل ټولنې لپاره تکلیف کاش کوي، د ځان لپاره د هڅې کوي، خو هغه کاس چې په یو ټولنه کې یو نوی شایره پیدا کوي په 55 لیرې مثلا هغه سي بیا ډېر په ګوتو په شمار ځوانان شته دي چې هغه ډېر کم.
دا چې د ځوانانو ستایل او هغوی ته ستاین لیکونه او جایزې ورکول د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي، د ځوانانو د ستایلو لپاره باید کوم معیارونه وي، او که راتلونکي کې دغه سې ځوانان ستایل کیږي کومو خبرو ته باید پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون له استاد پوهنیار ایمال خمر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په دې وروستیو کې د فیفا د بنسټ لخوا یو شمېر ځوانانو ته د کال د غوره ځوانانو جایزې ورکړل شوې، دغه جایزې ورکول به د دوی لپاره یا د نورو ځوانانو لپاره څومره ګټور تمام شي؟
دغه سي جایزې خو له شکه پرته چې د ځوانانو پر روحیاتو د دوی د لا پیوړی کېدو او د وړتیاو د ځواکمنېدو لامل کېږي او طبعا ګټه ورته کوي، په دې شرط چې دغه جایزه په دغه سي شرایطو او په دغه سي متمایزو ځانګړنو ورکړل شي چې هغه بیا په نورو ځوانانو کې نه وي، یا دغه سی وي چې منحصر فرد ځانګړنې وي او هر ځوان بیا دغه ځانګړنې ونه لري، البته غورې ځانګړنې، نو دا به لا ګټه وکړي. مثلا دوی که دغه جایزه ورکوي باید معیارونه مشخص وي، شرایط باید مشخص وي، او هر ځوان بیا هڅه وکړي چې په هغه شرایطو ځانګړنو باندې ځان پوره کړي او بیا دغه جایزه ترلاسه کړي.
څه ډول معیارونه او شرایط؟
مثلا دوی کولی شي چې دغه ځوانان بل دي چې دغه ځوانان خپل وغوړي چې ځان کندید کړي، باید په خلکو کې د دوی محبوبیت او خلکو ته د دوی کار په ټولنه کې د دوی هغه رول وارزوي او وګوري چې دوی څومره ګټور تمام شوي دي، بیا یې دغسې جایزو ته کندید کړي یا یې وړ وبولي چې دا جایزه ورکړي. ځینې نور دغسې بېلې ځانګړنې ولري چې هغه په نورو ځوانانو کې نه وي او یوازې په خو ځوانانو کې وي چې دغه جایزه ترلاسه کوي. مثلا یو کس دی معلول دی یا نور ډېر ژوند سختۍ ګالي، خو بیا هم یا له زده کړو نه لاس نه اخلي یا د ژوند د نورو اړخونو سره مبارزه کوي او ژوند په مخ بیایي. یعنی دغسې یو ځوان نه دی لکه نور عادي ځوانان چې عادي ژوند کوي او عادي چارې ترسره کوي. نو دغسې ځینې لوړ معیارونه چې ولري یا لوړې ځانګړنې ولري، دوی کولی شي دغسې ځوانان دغه جایزو ته ورنوماند کړي او بیا یې د دې جایزې وړ وبولي چې دا جایزه ترلاسه کړي.
راتلونکي کې که دغسې پروګرامونه جوړیږي کومو خبرو ته باید پکې پام وشي؟
اول خو دا ده چې دغسې کسان ته د رایه ورکولو مسله ډېره مهمه ده. یعنی دغه د فیفا بنسټ دی که نور بنسټونه چې دغسې جایزې ورکوي، لازمه دا ده چې خلک یې وټاکي او خلکو ته یې ورمعرفي کړي. اوس خو ټولنیز رسنۍ هم ډېرې دي یا لنور لارو هم ممکنه ده چې دغه رایه تر سره شي. نو ښه خبره ده چې د رایه او د خلکو د نظرونو په اساس د خلک وټاکل شي او خلکو ته هم دغه ځوانان دغه سی اروپا جن دنه شي چې دا مثلا دغه دغه ځنګړنی لري دغه متمایز خوونه لري او دغه سی بیل شخصیت لري. نو ځکه مونږ د دې جایزې لپاره کاندید کړی دی. نور تاسو تاسو خوښه ده چې د دوی په منځ کې کوم یو ټاکئ چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ ارزونه یې مهمه ده او د رایو له مخې دغه د ټاکلو هغه پروسیجر ډېر مهم دی چې باید یو بنسټ یا یو څو اشخاص او افراد دغه پریکړه ونه کړي بلکې خلک یې وارزوي او بیا یې وټاکي.
درنو اوریدونکو دا وعده دی اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
نیماله جنگ زرا چوي دا سمه به دي سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سالار دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی دی. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړی وی هغه عملي کړئ.
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې دی وادوالو سره ژمنه کړې او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره چې هغه څه بکوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او دی وادوالو غوښتنې وي هغه بکوو. الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د وادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره دا کوم اوږدیي ادلونو بدلون نه و. هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا همیشه چې دوه درې عمومي رئیسان تغیر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ ته اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم دی هدایت مطابق کوم حکم چې مشترک وسوي دي په هغه کې واضح ذکر شوی دي چې تاسو خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه واقعا هم د ډیرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کیږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې دته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نمبر کې په شل اوریزو سیالوي کې دا هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم یو ادوال په دې خوشاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سره او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلی صاحب بله پوښتنه دا چې لاسه داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې ده په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به مشاوره یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکاډمیانې لرو. که چېرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاري دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالرو په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چېرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکاډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ دا خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولې دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان
وي. یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده او لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق به اقدار ته سپارئ؟
تاسې ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یې اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو، باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی چې استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایه ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغییراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایه ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو کلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشه نه وسوي دي او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټبال
رسمی لوب کرے نو زه په دې ټول ورتیا باندې لوبغاړم په دې مرټو لوبغاړ د افغانستان پیژن او سره د دې مجدوی کمیټه ایجاد کړي چوا اجرایی کمیټه د یو ټیکنیکل کمیټه ټول هغه غټي پریکړې به اجرایی کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي یعنی نه غواړو چې د ادارې انحصار کړو زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایه کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو نو بیا کولی چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې د له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو اضافي مامورین ګمارل شوي وو په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي تخنیکي په دې معنا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي هغه د کورنی کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی همداسې زموږ اجرایه اوس نوې سرفراز رشید اسدالله خان د هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې نومړی سیالی یا په نومړی سیالی کې نومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړ کړی ده ان د کرکټ یو پرو بیک گراوند لري نو د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوی نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه پرې رسیدې کړلې دي نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې د اداري هغه تخنیکی برخې واقعا هم دومره غني کو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په تخنیکی لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې هغه په هغه صورت کې د چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکی او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي امکانات راځي خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي څوک پکې فساد کوي نه کوي د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختار اداره ده دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیف پیټرن دی موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بینلمللي شورا او د آسیایي شورا سره هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي هلته هېڅ د فساد او د غفلت ګنجایش نشته نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت حقي اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجائش نشته چې زما بیک گراوند ټول ملت ته معلوم دی چې په دې اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو فساد هم نه دی کړی د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګست د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ورنه فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولی او نه دلته ځایلی
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بالاخره کله ایښودل کیږي ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خطر شوی تاسو به وتوانیږي چې د ژمن عملي کړئ
نو مالک دا ټول ژمن یا عملي کوملت په مرسته کوم میډال راکړي او دا یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او مستړیا دا کې پات الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوی وو په هغه وخت ښاغلي سرپرست د ولسمشر ځانګړي سلاکار وو او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی
نو تیر ورځ په ملاقات کې شاروال ډاډ ورکړي چې ډېر ژر به موږ هغه ځمکه تاسو ته تسلیم کړو او تاسې به د پرانستن کې تیږه کښېږدئ یا شروع د کار پې وکړي. نو دا یو ښه خوشخبري ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمانغار په سیمه کې د افغانستان د کرکټ دپاره یو بین ملي کرکټ سټوډیم جوړېږي، ګراوند نه سټوډیم به جوړېږي، او د ډېر حده پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، یا د ننګرهار، په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډېره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده ابتتام سو او خو هېڅ دغه ونه کړي، درک یې معلوم نه سو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې سوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې ابتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع یو په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.